محمد.
ډیر مننه سید سمیع عباس، تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده اوري چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ژر لاسلیکېدو سره به امریکا او متحدان خپل راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قواوو روحیه پیاوړې سي. خبرونه په خبرونو پیلو له نجیبې زمان څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د امریکا ولسمشر اوباما 2013 کال د امریکا لپاره د لویو پرمختګونو کال ګڼي او وایي چې امریکایي محارب ځواکونه به هم په همدې کال له افغانستانه ووځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو بل مهم ګام پورته کړی دی. او د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړو غوښتنه وکړه چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نه کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما 2013 کال د امریکا لپاره د لویو پرمختګونو کال وباله او ویل چې امریکایي محارب ځواکونه به هم په همدې کال له افغانستانه ووځي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 2013 کال په وروستي خبري کانفرنس کې نوې میلادي کال د امریکا لپاره له اقتصادي پلوه د پرمختګ کال وباله، خو د نړیوالو مسایلو په اړه هم د افغانستان د جګړې یادونه وکړه او ویل چې بلاخره په 2013 کال به امریکایي محارب ځواکونه له افغانستانه ووځي. اوباما د روان کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې د 2013 کال تر پای به امریکایي عسكر له افغانستانه ووځي. امریکایي چارواکو ویلي چې له 2013 کال وروسته به یو لږ شمیر عسكر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د تروریزم ضد جګړې لپاره په افغانستان کې پریږدي. خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام په هغه امنیتي تړون پورې تړلی چې افغان ولسمشر یې له لاسلیک کېدو ډډه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وایي د امریکا کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یو بل مهم ګام اوچت کړی دی. امنستي انټرنیشنل په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د امنستي انټرنیشنل په وینا په تیره بیا ښځینه پولیسو او د مدني ټولنې فعالانو ته د مرګ ګواښونه کیږي چې ډېرو یې عملي بڼه هم غوره کړې ده. امنستي انټرنیشنل د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او له هغه وروسته د افغان ښځو او نجونو د امنیت ساتنې په برخه کې د هغې قانوني مسودې هرکلی وکړ چې تیره اونۍ د کانګرس استازو جرګې تصویب کړه او ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستول سوه. د دغه قانون لمخه افغان ښځو سره به په تیره بیا افغان امنیتي ځواکونو ته د حقوقو د جذبولو په کورنۍ او دفاع وزارتونو کې د جندر او بشري حقوقو د روزنې او د 2013 کال د انتخاباتو لپاره د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخو کې به د امریکا دفاع وزارت مرسته کوي. او اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا د امریکا د کانګرس له غړو غوښتل چې پر ایران د نویو بندیزونو لایحه تصویب نکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې ویل
د نویو بندیزونو لایحه ته اړتیا نشته په اوس وخت کې. نه ایران بیرته راشي او وایي چې موږ تاسو ته د دې ضمانت نشو درکولی چې موږ به ځان نه وسلوال کوو که دوی د خپلو جینو وړتیاو په اړه چې موږ پوهیږو په نتیجه کې یې دغه قابلیت لاسته راوړلی شي ځوابونه وایي، دا به د موږ لپاره ډیره ګرانه وي چې بیرته په شا لاړ سو، بندیزونه نور هم زیات کړو. زه به د کانګرس له غړیو سره پر ایران د نورو فشارونو راوستلو لپاره کار وکړم.
اوباما ویل له ایران سره ډیپلوماسي باید وازمویل سي. اوباما دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې شپږویشت امریکایي سناتورانو پر ایران د اټومي موقتي موافقې د نه عملي کېدو په صورت کې پر تهران د نویو بندیزونو یوه لایحه وړاندې کړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې له تهران سره د خبرو د دوام په صورت کې که کانګرس پر ایران د نویو بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي نو هغه به اوباما ویتو کړي. د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي وایي په دې اړه چې آیا ایران د جنوري په 22مه د سوریه په اړه په جنیوا دوه کنفرانس کې ګډون وکړي او کنه خبرې اترې ناکامه شوې. لغدر ابراهیمي دا څرګندونې پرون په جنیوا کې د امریکا او روسیې له استازو سره له خبرو وروسته وکړې. دوی دغه راز د امنیت شورا د دریو نورو دایمي غړیو او د سوریه د ګاونډیانو له استازو سره هم وکتل. ابراهیمي ویل سعودي عربستان په هغه لست کې شامل دي چې شاوخوا دېرش هېوادونو ته د سوریې په اړه کنفرانس کې بلنه ورکړه سوې، خو د ایران د ګډون په اړه چې آیا دا به سمکار وي د متحده ایالاتو قناعت تر اوسه نه دی حاصل سوی. په سوریه کې د سولې د کنفرانس د جوړېدو لپاره مخکینی هڅې وروسته له هغه ناکامې سوې چې په دې اړه یې څوک په د چې څوک به د سوریه د حکومت او اپوزیسیون استازیتوب کوي او کم سیمه ییز قدرتونه به په کنفرانس کې ګډون کوي اختلافات راپورته سول. او رسته خبر میخایل خودروفسکی له خوشکی دروسته ویل چې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین څخه د خپل کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې ده او خپل جرم یې نه دی منلی. خودروفسکی چې یو میلیارډر دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې د روسیې د شمال لویدیځ د کاریلا د سیمې له زندانه خوشې سو چې ولادمیر پوتین د بشر دوستۍ پر اساس وبخښه. نوموړی له خوشې کېدو څو ساعته وروسته د برلین هوایي ډګر ته ورسید چېرې چې د جرمني د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هانس دیتریخ گنشر یې هرکلی وکړ. ټاکل سوی ده چې د خودروفسکی مور او پلار نن له مسکو او برلین ته ولاړ سي. 50 کلن خودروفسکی چې د یاکوس په نوم د تیلو د یوه شرکت رئیس و په 2003 کال لاندې بلکې د وروسته یې څه باندې یوه لسیزه په زندان کې تیره کړه. نوموړی د مالیې نه ورکولو او اختلاس په جرم محکوم سوی و. هغه په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او ویل کېږي چې کرملن هغه ته په دې خاطر سزا ورکړي چې له اپوزیسیون سره یې مالي مرستې کړې وې. دا وتر دې د ما خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره به امریکا او متحدان خپلو راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قواوو روحیه پیاوړې سي. د غزنی ځینې ولسوالان وایي د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه لویه برخه ځوانان یې د ولورونو په ګټلو پسې له هېواده وتلي یا هم
امدغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولې دي. داسې ځوانان ساغه وایي چې وای د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم. د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر او مستقل استازي وایي چې په پاکستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دغه هیواد نوم وربات کړی دی. تیر شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر بمی برید شوی چې د پولیسو په وینا ځانمرګ برید وو. د ژوند پرنګونو کې د معاملاتو د لارښوونې له یو مسول سره خبرې شوي.
بیا موږ چې ځمکه اخلو هغه خو اوس کته شوي دي. بس موږ چې خرڅ کوو مثلا تاوان ستا پکې.
د خبرونه تر 9 بجو ده چې په وروستیو شیبو کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا لړۍ هم درته در اورو. امریکایي لوړ رتبه چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره به متحده ایالات او هم متحدان د خپلو راتلونکو پوځي پلانونو لپاره کافي وخت ولري او هم به په دې کار سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه او پر ځان باور پیاوړی سي. خو دغه تړون د لاسلیک لپاره د برک اوباما د ادارې له ضرب الاجل سره سره د افغان ولسمشر له لوري چې دغه تړون له لاسلیک څخه ډډه کړې د لاسلیک کېدو نشې نه تر سترګو کېږي. امریکایي چارواکو ویلي و چې دغه تړون باید د روان میلادي کل تر پای تر رسیدو د مخه چې ختم ته لاسرز لا پات دی لاسلیکسي. په دې اړه نوریاس نوري د امریکایي پوځي او ملکی چارواکو د ورستیو سرګندونو تفصیل وړاندې کوي چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو په ورستیو خبري کانفرنسونو کې کړي او جزئیات د همدې وزارتونو په ویپاڼو کې خبر سوي دي.
امریکایي لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل او د پوځ لوی رئیس جنرال مارټین دیمسی په پینټاګون کې د روان میلادي کال د دسمبر په 19مه په وروستي خبري کانفرنس کې پر افغان مشرانو غږ وکړ چې دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. هیګل ویل دغه تړون لاسلیک کېدل به امریکایي او د متحدینو چارواکو ته د دې امکان برابر کړي چې د پلان جوړولو او له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدو د انتخاب لپاره کافي وخت ولري. هغه وویل متحده ایالات تر اوسه په جګړه کې دی او د دفاع وزارت چارواکي د افغانستان پر جګړې تمرکز ته دوام ورکوي. دواړو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پوځ د پرسونل ستاینه وکړه او وویل چې دوی هلته په سختو شرایطو کې خدمات سرته رسوي. چک هیګل د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په وروستۍ پیښه کې د شپږو امریکایي عسکرو په وژلو خواشیني څرګنده کړه او وویل چې موږ د ټولو هغو پوځیانو مسؤلیت لرو چې نن ورځ په افغانستان کې دنده ترسره کوي او هغوی چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو په جګړه کې قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارټین دیمسي دې پوښتنې ته چې دا سیداوي شوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونو له سیمه ییزو طالبانو سره یوه موافقه کړې، که څه هم مستقیم ځواب ورنکړ، خو ویل چې همدا علت دی چې موږ د امنیتي تړون لاسلیک ته اړتیا لرو، ځکه چې تعادل ورپورې تړلی او هر څومره چې دا مسله ځنډېږي هماغومره د هلمند د سنګین له اوسېدونکو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا موږ به د دوی په خوا کې یو او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل به دوام ومومي چې وکولی شي د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. دیمسي زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او تقریبا په ټولو سیمو کې پر طالبانو برلاسي دي، خو دوی د لوجستیک، استخباراتو، مشورې او د ترانسپورت په برخو کې مرستې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې پرمختګ به دغه ځواکونه په یو قوي او باثباته ځواک بدل کړي. خو د امریکا د پوځ لوی رئیس وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دغه مرحلې ته چې په خپل ځان اعتماد ولري نه دي رسیدلي، ځکه هغوی ته د مسؤلیتونو د لیږدولو څخه یوازې یو کال تیریږي او دوی د 2014 میلادي کال لومړۍ نیمایي له سیاسي انتقال سره مخامخ دي او وروسته به هم څه وخت د نوي حکومت په جوړولو تیریږي او یوازنی شی چې دوی یې اوس کم لري هغه پر ځان باور دی او دوی ډیر په اطمینان ویلی شي چې دغه امنیتي تړون دغه باور دوی ته ورکولی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دغه تړون به هله لاسلیک شي چې امریکا د افغانستان شرایط عملي کړي. کرزی ویلی امریکا د افغانانو پر کورونو عملیات بند کړي او له طالبانو سره د عملی سولې ته لار پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال ماری حرف په همدې ورځ په واشنگتن کې په خبری کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې راپور نه وای امریکا د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغان ولسمشر شرایط منلي په ځواب کې وویل یو ځل بیا وایم چې موږ په کراتو ویلي چې دی باید دغه تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. موږ فکر کوو چې دا مهمه ده چې د هغه خلکو ته په مشخص ډول د راتلونکي په اړه یو ډول اطمینان ورکول شي او هم موږ له خپله اړخه هم ناتو او نور وکولی شو چې خپل پلانونه جوړ کړو. په دې اړه نور څه نوی نه لرو، خو دا زموږ دریځ دی او هغه نه دی بدل شوی. ماری حرف وویل افغان ولسمشر په عام محضر کې په دې اړه خبرې کوي او دا نه غواړي چې په دې اړه د ډیپلوماتیکو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، خو یو ځل بیا وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون متن بشپړ شوی او باید ژر تر ژره لاسلیک شي.
عمردل چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره به امریکا او متحدان خپلو راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قواوو روحیه پیاوړې شي. په څو شیبو کې دا راپور دراوړو چې په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د ژر تر ژره لاسلیک شي. اوس هم احمد تکل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون او د دې تړون په وړاندې پرتی ستونزې هغه موضوع ده چې ځینو لویدیځو رسنیو یې په اړه یو لړ مطالب خپره کړي. فارن پالیسی خپرونه لیکي د دې موافقې په اړه خبرو د دې دواړو هیوادونو اړیکې د ازموینې پړاو ته ورسول. خپرونه زیاتوي د دواړو اړخونو لخوا په بې اعتمادۍ پوهېدل او نه توافق په حقیقت کې د دواړو اړخونو غوسه کوي او په خبرو کې موقف یې ستونزمن کړی. خو فارن پالیسی لیکي دواړه هیوادونه باید د امنیتي موافقې له لاسلیک څخه چې ګډې ګټې یې پکې دي لاسونه خري. خبرونه د مطلب په دوام لیکي د امریکا او د افغانستان او جنوبي اسیا د جګړه ځپلو خلکو زیات څه په خطر کې دي. دا خطر ښایي د افغانستان یا د اټومي وسلې لرونکو پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو امنیت او ثبات ته هم متوجه وي. فارن پالیسی دا مسله د امریکا او د امریکا د متحدانو له امنیت سره هم تړلې بولی. متحد ایالات د 2000 لومړي کال په سپتمبر میاشت کې او مادرید او لندن په 2004 او 2015 کلونو کې په تروریستي حملو کې پنه خشول. خبرونه د مطلب په دوام کې د افغانستان له امنیتي قواو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اهمیت ته هم اشاره کوي او لیکي افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې او متحدو ایالاتو له مالی او تخنیکي مرستو پرته چې اندازې په کال کې تقریبا 4 میلیارډ ډالر ترسیږي پیاوړي کېدای نشي. خبرونه لیکي له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو وتل خایل د هیواد سره په پوځي او ملکی برخو کې د مرستو د سمدستي کمیدو باعث هم شي. نیویارک ټایمز راسپانې د کرزی د خطرناکې لوبې تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن په وړاندې د درېدو او د امنیتي تړون د لاسلیک په ځنډولو سره هم په ځیرکۍ او هم په کم عقلۍ سره عمل کوي. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر کرزی دا دریځ په افغاني اړخ کې هوښیاري او د امریکایانو له نظره سادګي ده. ورسپانه لیکي له بده مرغه له افغانستانه په راتلونکي کې د امریکا ملاتړ ډېر زیات اهمیت لري، خو اصلي مسله دا ده چې افغانستان امریکایي اډو ته نه بلکې د امریکا پیسو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اوس مهال د افغانستان د لګښتونو په سلو کې لس د دې هیواد له خپلو کورنیو عوایدو ترلاسه کیږي، خو په نږدې راتلونکي کې د دې عوایدو د زیاتېدو حقیقي امکان نشته. ورسپانه زیاتوي که متحد ایالات له افغانستانه خپل پوځي ځواکونه وباسي او له افغانستان سره مرستې بندې کړي، نتیجه به یې د افغان ملي اردو او ټول هیواد ویجاړېدل وي. نیویارک ټایمز دا حالت له هغه حالت سره ورته بولی چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته په 1992 کال کې له افغان حکومت سره مالی مرستې بندې شوې او په نتیجه کې د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. ورسپانه لیکي د افغانستان په پالیسۍ کې د اوباما د ادارې غلطي دا و چې په هر مسله کې زړه نا زړه اقدام کړی، یعنی په پیل کې په لنډ مهلت سره د سرتیرو د زیاتولو زړه نا زړه پریکړه، بیا یې د پوځي ملاتړ زړه نا زړه ژمنه وکړه او وروسته یې زړه نا زړه د سولې پروګرام پیل کړ. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي که واشنگټن دې مسلې ته بل اخره ډیره جدي پاملرنه ونه کړي، نو افغانستان ښایي له داسې یوې فاجعې سره مخامخ شي چې د امریکا د حیثیت لپاره به د سایګون له سقوط وروسته تر ټولو سخته ضربه وي.
تاسید ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ ولی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شیګل ولسوالۍ په شولتن دره کې د ولسی خلکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوه چې دوړ لور یو تمرګ جوړه وشته ده. ولی شجاع الملک جلاله ویل چې سیمه ته اضافي افغان قواوې استول سوي.
سلطان په منطقه کې د دوه درې ورځې کې موږ سرحدي و پوسټه مال ته پولیس ته د امنیت په خاطر باندې هلته د قومندان صاحب زمان کم رور او اردو ملي کې و ما هغه سبب برخوش شوې هغه مړ له په زمان کې و چې یو قومندان او یو د هغه ملګری طالبان سپون نه و چې مړ دي د سیسر پی سره موږ نشته چې قولای دا څوک دی څوک نه دی.
دا چې د شګل په شلتن دره کې پیل سوي شخړه کوم ځای ته رسیدلې؟ روح الله انوري له اسدآباد نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. انوري صاحب، اول خو مو سهار په خیر. بیا د درته وایس چې دغه شخړه پای ته رسیدلې کې وسم روانه ده؟
من نه ساري سپتا سو او درنو ریدونکو ته زه هم سهار په خیر او سلامونه وایم. دغه شخړه اوس ما چې څو شیبه وړاندې د دغه ولسوالۍ ولسوال اجی ظاهر سره ظاهر صافی سره خبرې وکړلې، هغه وی چې بیګا څنګه آرام آرامي وخو د شپې مخصوصن محل تو وسلوال کسان راغلي دي او کوم کسان چې د وسلوالو خلاف جنگ کړي وو دا وی په سره پاسې دي وو دا وی چې کور نه سوځولې دي. هغه وی چې په دغه د ولسی خلکو په برید کې په مقابله کې یو د طالبان قومندان د خارحانی په نوم باندې یو کس دی هغه وجل شوی دی. یو بل ملګری دی ظاهر ساتي وایي چې په دغه جګړه کې وسوالو ته زیاته مرګ جوړه وخت خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. فقط دوی ته دغه دوه کسانو پیژندګلوي په اړه معلومات را رسېدلي دي او بیګا هم وایي چې دغه ماخوستن څو کسان راغلل او د دوی د خلکو کورونه یې وسوځول. هغه د ملي اردو عسکر چې صاحب منصب چې رخصتۍ باندې کور ته تللی و د هغې نوم اعظم نومېده او کور ته تللی و. دغلته د طالبان راغلي دي په شولتن کې نوې څو پوستې جوړې شوې د سرحدي پولیسو تر اوسه پورې هلته نوې پوستې تالی صاحب او دغلته ور اوښتې دي پوستې. په دې باندې وسلوال غوښتل چې د دوی د کورونو د اړخونو نه جګړه وکړي. دغه اعظم ور وتلی و ویل زموږ کورونو نه جګړه مه کوئ، نو د ته ویلو چې لرې شه زموږ د مخې نه او ته مرتد شوی. د ده د ورور په وینا باندې فضل مولا په وینا باندې چې د ته مرتد ویلې او په ډزې وکړې هغه ویشته بیا د کلي خلک د دوی خپل خپلوان ور ووتل او وسلوال سره نښته وکړله. دا وایي وسلې واخیستلې او دغه دوه کسان یې پکې ووژل، یو تنې وتښتېده نو مساله وس بل شوی دا خو بیا هم د سیمه خلک ویره لري چې کچیر ته د دې مخاونني ولشي نو کېدې شي چې بیا وسوال دی په سیرا شي.
انورې صاحب دغه وسوال چې له ملکیانو سره په جګړه وشتي څوک دی؟ له پولیسو سره وشتي وسوال دی ک ځای طالبان
نہ شیبر صاحب دوی چې د کوم مسالې سره بخنه غواړم دوی چې د کوم کمانډان د وژنې دا وکړي ولسی خلک او دولتي چارواکي دا د امدې سیمه اوسیدونکو دي او دوی د دې سیمه خلک دي دلته ډیر کاریخانی ډیر فعال او د طالبانو په یو فعال کمانډانو دا د امدې سیمه خلک دي سالې سره.
بله انوري صاحب تاسو پر راپور کې ویل سی چې په شلتن دره کې د پوسټو له جوړېدو سره حمله زیاتې سی ودي دغه حمله یوازې پر دغه پوسټو کېږي؟
بله صالح صاحب مخکې دغه سیمه چې تقریبا څو کاله کې پنځه شپږ کاله کېږي چې دغه د شلتن دره کې امنیتي پوستې نه وي سرحدي پولیس نه وو نو اوس څلور ورځې کېږي نه څلورمه ورځ ده چې هلته نوې پوستې جوړې شوې دي. د دې نه وړاندې به وسلوال راتلل اوس چې کوم ځایونو کې پوستې جوړې شوې دي به د ولسوالۍ باندې ډزې کولې اوس چې هلته پوستې جوړې شوې دي نو په هماغې باندې زیات تمرکز کړی دی او زیاتې حملې په هماغې باندې کوي تر څو دغه افغان ځواکونه مجبور شي او هغه سیمه بېرته پرېږدي دوی ته د ساحه خلاصه شي په همدغه پوستو باندې زیات بریدونه کوي.
چارواکي څه وایي؟ څه تدابیر سنجولي دي په دې خاطر چې دغه وسلول بیا سیمې ته راستانه نشي؟
سالی صاحب ما چې بیګا د والی د کونړ والی سره خبرې وکړې چې جوړمل جلالا سره هغه چې موږ د غلطه د ملي اردو سرتیری لیږلې دي او همدارنګ د چټک برګون پیته هم تلې ده په دغه سیمه کې تر څو د خلکو سره همکاري وکړي او کومې پوستې چې خواته سرحدي پولیس جوړې شوې د هغوی هم ملاتړ وکړي.
د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري و چې په شلتن دره کې د پرونی او وړم ورځې د شخړې پړه تاسو ته ورستۍ حال درکاوه. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا و چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اجر لاسلیک کېدو سره به امریکا او متحدان خپل راتلونکو پلانونو ته کافي وخت ولري او په دې توګه به د افغان قوو روحیه پیاوړې شي. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو ورستۍ غړو په خپل ورستۍ غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي. دوی وایي چې دغه تړون د افغانستان په ګټه دی او د ګاونډیو له هیوادونو څخه افغانستان ژغورلی شي. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای په بلخ کې دی له تازه جزئیات سره. حبیب زای صاحب ستاسو د هم سهار په خیر. دغه مدني ټولنې له کومې راهیسې د غوښتنه کوي؟
خپل څه سهار مو په خیر سره سپه او همدارنګه باید ووایم چې په بلخ ولایت کې دغه غونډې کې مدني ټولنې د بشر کمیسیون په مرسته همداسې نور مدني دفترونه چې په بلخ ولایت او په شمال شمال ختیځ نو ولایتونو کې فعالیت لري د دې میاشتې را په دې خوا د دوی ټینګار دادی چې باید تړون ژر تر ژره رسمي شي. اصلي هدف هم همدا دی چې دوی غواړي چې مشورتي لوی ویکیته چې خلک استازي خلک استازي راوړ بلل شي د هغوی تصمیم یا پریکړه ته احترام وشي او همداسې وسمش روخه ورته سپکاوی ونشي. تر ډېره دغه غونډې چې هم په لاره کې وشوي د لاغو کسانو لخوا په لاره کې وشوي دوی په لویه مشورتي جرګه کې د خلکو په استازیتوب ګډون کړی وو او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون پر مسله باندې یې ټینګار درلود او په هغې ولسمشر سره موافقه وکړه. او اوس وایي چې ولسمشر بل ډول دی چې په هوا پاول کې د مشورتي لویې جرګې توانمو د کړه چې ګویا د ویلي چې تړون د کابل او واشنګټن ترمنځ لاسلیک شي او اوس یې خپل ډول دلیل ځان ته غوره کړی او هغه غوښتنې چې ولسمشر له امریکې څخه لري ویل چې په لنډه موده کې لنډمهاله کې دا ناممکنه دی او حق لري نه ځکه چې په لنډه موده کې په یولسو کالو کې ونه توانې نه افغان دولت او نه هم نړیوالې ټولنې چې افغانستان کې سوله تحمیل کړي او نو څنګه کولی شي په شپږو یا د شپږو نه فقط میاشتو کې سوله راولي. بل دا چې ویلې که غواړي چې امریکایي سرتېري په مختلفو ولایتونو کې په کورونو باندې داسې بندې کړي خپل عملات عملیات بند کړي نو یوه غوښتنه دوی دا درلوده چې ولسمشر کازیر هم خلکو راګوښتي چې دوی دې په خپلو کورونو کې مخالفینو ته پناه نه ورکوي ځکه هغه سرتېري چې دلته شتون لري د طالبانو د مخالفینو په مقابل کې د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلي دي چې سوله ټینګه کړي نو له یو ډول دښمن سره مخ چې هغه خپله د افغانانو په کورونو کې پناخ دی جری پر محل او نو دو مجبور دی چې عملیات سره کوي. بل مسله ویل ک دا تر نوشه سره لاسلیک نشي مختلف عوامل درلودل شي په اقتصادي سطح کې کولای شي چې لوی زیان افغانستان ته وارد کړي ځکه چې کومکونو کې په ساحه کې ټیټوالی رامنځته کړي همداسې په نظامی برخه کې هم کولای شي چې خپل اغېز ولري.
بله حبیب زای صاحب، د دې تړون مخالفان هم په بلخ ولایت کې سته، هغوی په دې برخه کې څه نظر لري؟
مخالفان هم شتون لري بله شکه چې هم موافقان دي هم مخالفان. خو مخالفانو دلیل هم همدا دی چې ولسمشر څخه ملاتړ کوي او وایي چې امریکا په خپل تعهد په څو کلونو کې تر اوسه په سمه توګه نه دی عملي کړی او وروسته له دې هم نشي کولای که د کابل او واشنگتن تر منځ لاسلیک شي. باید ولسمشر دریځ دی دې پر ځای کړنې اول چې امریکا د حملا ثابته کړي چې افغانستان سره ژمن پاتې کېږي او خپلو مرستو دوام ورکوي او کومې ژمنې چې کړي دي د سولې راوستلو په برخه کې او یا هم د امنیت تامینولو په برخه کې او همداسې نور تړونونه چې درلودلي په پخوا له افغانستان څخه کوم تړون چې درلوده هغو ژمن نه دی پاتې شوی او په هر په خپله خوښه هر وخت غوښتې بېلابېل تحریمات یې وضع کړي دي او همداسې څو موده مخکې یو راپور خپور شو چې ویلي چې په افغان پوځ باندې به د نفت په برخه کې یا د تیلو د سونو توکو په برخه کې دوی بندیز لګولی. همدا ډول مثالونه اوري، بېلابېل مثالونه اوري او د دې تړون له لاسلیک کېدو سره مخالفت هم ښایي. خو ډېری برخه هغه کسان دي چې د دې تړون په ژر ته سره لاسلیک کېدو باندې دوی ټینګار کوي او وایي چې هم په اقتصادي برخه کې هم د نظامي برخه کې او هم انارشیزم څخه کولی شي چې په راتلونکي کې مخنیوی وکړي او هسې کولی شي د قانون د حاکمیت په برخه کې خپل اغېزمن رول ولوبوي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای و چې له بلخ ولایت څخه رپورت راکوه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د غزنی ځینې ولسوالان وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو یوه لویه برخه ځوانان د ولورونو په ګټلو پسې له هېواده وتلي چې ځینې یې په پردیو مزدوریو عمري. تفصیل د سچا سقیم په رپورټ کې.
په غزنی کې د هوا له یخېدو او د ژمي له رارسېدو سره د ناامنیو پیښې یوه اندازه کمې شوې ښکاري، ځکه خو اوس د دغه ولایت ځینې ولسوالان د جګړو د ګراف د راټیټولو نه بلکې د لوړو ولورونو د ګراف د راکته کولو خبره کوي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو ولسوالان په همدې موخه په غزنی ښار کې راټول شوي او د سیارې په نامه یوې ادارې ورته د غونډې تابعا نیولې ده. ولسوالان وایي په ولسوالیو کې د ځوانانو یوه لویه برخه سر و کال په پردیو هیوادونو کې د ولورونو د ګټلو لپاره مزدوري کوي او یوه لویه شمېره پیغلې بیا د همدې ولورونو له امله د پلرونو په کورونو کې زړیږي. دوی وایي د قومي مخورو په مرسته به د ولایت په ډیرو ولسوالیو کې خلک په دې راضي کړي چې تر دې وروسته به یې پر خویندو او لوڼو باندې ډېرې پیسې نه اخلي. د غونډې یو برخوال حاجي میرزا محمد وایي نه یوازې د ولورونو د راټیټولو لپاره باید هڅې وشي، بلکې په خبره یې د راتلونکو ټاکنو لپاره له ناامنیو څخه د سیمو پاکول او د رای ورکولو لپاره د خلکو هڅول هم مهم دی. دوی وایي په غونډه کې په همدې اړه له نورو برخوالو سره ډیر سلام مشورې کړې دي.
ول ورونه ډیر دي او باید اصلاحات کراوړو. کومې سپنګيري مغیم لا صاحب مون دې انتخابات په ځای کې وغه یو توګه چې مون اتفاق په دې چې خپل سره نش وټاکو په افغانستان د فار تر انتخاباتو کې مګي نه دلو دې چې مرچ نه ورا کړی نم وکیل ستا نم دې غو سړی ست چې هغه ورته کو یار زاد ورته خپل مشکل ورته وړاندې کو. نو په انتخاباتو کې مو کوشش کوو چې پاک شفاف انتخابات وشي.
د غونډې برخوال او د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وای په ولسوالۍ کې د هغو پیغلو شمیر کم نه دی چې پلرونه یې ور باندې جګ ولورونه غواړي، خو څوک یې د ورکولو وس نه لري او په همدې توګه د هغوی عمرونه اوس تر 15 دیرشو کالو هم لوړ شوي دي. دی وای په دې سربېره ځینې ځوانان د ولورونو د ګټلو لپاره د طالبانو لیکو ته ورغلي، خلک لوټي او د سړک له سره د خلکو موټرونه کته کوي.
همدغه ولور د موږ ډیر ځوانان جنگ ته استولی دي. داسې ځوانان ستا غوایي چې وای دا د ولور پیسې وګټم نور بیا جنگ نه کوم، د طالبانو په صفوفو کې ولاړ دي، هغه له سړک موټرې کته کوي او دا کارونه یې کړي دي. کله چې دوی یو دوه موټره کته کړي دي، هغه یې خرڅ کړي، واده کړی، هغو جنګ هم پرې ایښی. ولې بدبختانه چې هغو په دې وخت کې د هغو له لاسه خلک وزل شوي دي، یا دوی د خلکو تر لاس تېر شوي دي، دا یوه بده پېښه.
ولسوالان غواړي په دې سربېره راتلونکو ټاکنو ته د ناامنیو د کمولو، د رایې ورکولو لپاره د خلکو د هڅولو او په دې سربېره د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکلو لپاره د خلکو د پوهولو هڅې وکړي. تر دې وړاندې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم سپینګیرو او قومي مخورو د لوړ ولور په اخیستلو بندیز لګولی و، چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره ښې پایلې یې درلودې.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د دغو موادو په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یې یوه نوې ستراتیژي د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې مطرح کړه. د دې وزارت مرستیال دغه خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو په لومړني کانفرنس کې چې د دې هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی و وکړې. نوموړي غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د دغه ستراتیژۍ له مخې د سیمې هیوادونه باید د لویو قاچاقړونکو د نیولو، کروندګرو ته د بدیل معاشیت ورکول او د مخدره موادو کشف او لمنځه وړلو په اړه عملي تعهد ورکړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال دغه خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې وکړې. هارون رشید شیرزاد وویل که چیرې دغه ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لخوا عملي شي، د مخدره موادو کښت، قاچاق او تولید به د سیمې د هیوادونو په کچه کنټرول شي. نوموړي وویل چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې عملي تعهد ورکړي.
ډېره فشار راوړو تر څو دغه ستراتیژي جوړه او د دوی لخوا ومنل شي. په دې ستراتیژي کې د لویو قاچاقړونکو نیول کېدل، د مخدره موادو له منځه وړل او دوی باید د بدیل معیشت په برخه کې د همکاریو لپاره عملاً تعهد ولري او راپور ورکړي.
په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. دغه کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین د دې کانفرنس د جوړېدو هدف له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې بحث کول او په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د اقتصادي او ټولنیز سیاست پرمختګ بولي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې عملي ګامونه ونخلي، نو دا ډول کانفرنسونه به نتیجه ور نه کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
په دې کانفرنس کې په ډیرو مسایلو خبرې وشوې، لکه امنیت، مخدره مواد، سیاسي، اقتصادي او نور موضوعات. خو اوس مهال دا خبرې یوازې د کاغذ پر مخ دي، خو ضرورت دی چې دا خبرې تعقیب شي.
په همدې حال کې د دې کانفرنس یو شمېر ګډونکوونکي هم ټینګار کوي چې مخدره مواد نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په زیان دی او باید په اړه په ګډه مبارزه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تریاکو کښت د تیر کال په پرتله 6.5% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور په اساس افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې شمېرل کېږي چې مخدره مواد پکې زیات تولیدېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح اوریدلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هره ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. تیر شپه د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر بمې برید شوی چې د پولیسو په وینا ځانمرګې برید و. په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او د یوه لوړ پوړي پولیس مشر په شمول شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. تفصیل له پاکستانه د براکوال میخیل په رپورټ کې.
بیګا ماخستان د نهو بجو په شاوخوا کې د کراچی ښار لویدیځ لور ته په زړه سبزی منډۍ کې پښتون څلور لارې ته نږدې د یو لوړ پوړي پولیس مشر پر موټر بمی برید وسو چې په نتیجه کې شاوخوا شلو تانو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پیښې یو عیني شاهد وایي، زموږ د سترګو په وړاندې زوروره چاودنه وسوه، موږ ناستو کرکټ لوبه مو کتله، ډېر بد حال و، اور بل و، مړي او ټپیان مو پورته کول، څوک پر بامونو ټپیان و، څوک په خپلو دوکانونو کې ټپیان شوي وو، دوکانونه بیخي تباه شوي وو، ټول چوک ته یې تاوان رسولی، دومره زوروره چاودنه وه. د پولیسو یو مشر منیر شیخ وایي، د کراچی مانیپور تانې یو پولیس مشر شفیق تنولی په خپل موټر کې کور ته رسېدلی و چې یو موټر سایکل یې له موټر سره ټکر سو او زوروره چاودنه وسوه. وایي چاودنې د پولیس مشر موټر ته سخت زیان ورساوه، خو خپل هغه په سخت ټپي حالت کې ترې راوایستل سو. کېدای سي دا ځان وژونکی برید وي، ځکه موټر سایکل یې له موټر سره جنګېدلی دی. په چاودنه کې 25 تنه ټپیان شوي، دوه وژل شوي دي. په ټپیانو کې د یوه پولیس مشر په شمول څلور پولیس عسکر دي چې حالت یې ښه دی. په چاودنه کې د پولیسو ټپي شوی مشر سمدستي آغا خان روغتون او نور ټپیان د کراچی ښار جناح روغتون ته یووړل شول. د کراچی د پولیسو مشر وایي، د ټپي شوي پولیس مشر شفیق تنولی پر موټر پخوا هم برید شوی، خو نوموړی ترې روغ رمټ وتلی. وایي د جیو ټلویزیون د ځوانی مرګ خبریال ولی خان بابړ په وژنه کې تورن یو مجرم نیولی وو، او تر هغه وروسته ورته ګواښونه کېدل او کشر ورور یې هم ووژل سو. پولیس وایي شفیق تنولی 15 ورځې وړاندې په مانیپور نومې ځای کې د پاکستان د وسلوالو طالبانو د غورځنګ یو مشر فضل الله چې په پیر بابا مشهور ووژلی و، چې تر هغه وروسته هم پر لپسې ورته ګواښونه کېدل. د دې بمي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د کراچی پولیس وایي سږ کال په دې ښار کې د وسلوالو په خلاف د پراخو عملیاتو له امله پر پولیسو هم وسلوال بریدونه زیات شوي، چې د دوی د رسمي شمېر له مخې یوازې سږ کال تر 150 زیات پولیس عسکر وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د شخصي ټلویزیون جیو ځوان خبریال ولی خان بابر د 2011 میلادي کال په جنوري کې د کراچی په لیاقت آباد کې خپل کور ته پر لاره ووژل سو. د هغه د وژنې په قضیه کې تر اوسه پورې د مفتش پولیس افسرانو او عیني شاهدونو په شمول 6 تنه وژل شوي دي.
په څو شیبو کې د امریکا هم دراوروو چې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر او مستقل استازی مسعود خان وایي چې په پاکستان کې د بهرنیو وسلوالو شتون د دغه هیواد نوم ورباد کړی دی. خو اوس ورځو روسیې ته. روسي میلیاردر میخایل خودروفسکي له خوشې کېدو وروسته وویل چې ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې، خو خپل جرم یې نه دی منلی. دی د جمعې په ورځ وروسته له هغې خوشې سو چې ولادیمیر پوتین د بشر دوستۍ پر اساس وباشه. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
میخایل خودروفسکي له خوشې کېدو وروسته وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د خپلې کورنۍ په خاطر د بخښنې غوښتنه کړې او خپل جرم یې نه دی منلی. خودروفسکي د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې له زندانه د خوشې کېدو په خاطر پر جرم د ده د اعتراف مسله نه ده مطرح شوې. میلیاردر خودروفسکي چې د کرملین یو منتقد دی، د جمعې د ورځې په لومړیو کې وروسته له هغې د روسیې د شمال لویدیځې کریلا د سیمې له زندانه خوشې شو چې ولادیمیر پوتین د بشر دوستۍ پر اساس وباخه. نوموړی له خوشې کېدو 2 ساعته وروسته د برلین هوایي ډګر ته ورسېد، چیرې چې د جرمني د بهرنیو چارو پخواني وزیر هانس دیتریخ گنشر هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل گنشر د صحنې تر شا د خودروفسکي په خوشې کېدو کې ونډه لرله. زه نه غواړم اوس د خوشې کېدو علتونه وڅېړم، خو په هر حال لومړی دا مهمه وه چې دی نه و هېر شوی او دا مسله له پامه نه ده غورځول شوې، بل دا چې یو امکان و چې ورڅخه استفاده وشوه. دا یو ښه پیغام دی. ټاکل شوی ده چې د خودروفسکي مور او پلار نن له موسکوه برلین ته ولاړ شي. 50 کلن خودروفسکي چې د یاکوس په نوم د تیرو د یو شرکت رئیس و، په 2003 کال کې له نیول کېدو وروسته څه باندې 1 لسیزه په زندان کې تېره کړه. نوموړی د مالي نه ورکولو او اختلاس په جرم محکوم شوی و. هغه په خپل جرم اعتراف نه دی کړی او تر ډیره داسې انګیرل کېږي چې د اپوزیسیون له ډلو سره د مالي مرستو په خاطر کرملین د هغه سزا 2 ځلې غځولې ده. د خودروفسکي د بند موده د 2014 کال په اګست میاشت کې پای ته رسیده. د انتقاد کوونکو له نظره خودروفسکي او نور بندیان چې پوتین روانه ونی بخیل ښایي علت دا وي چې نوموړی هڅه کوي په سوچي کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د مخه هغه انتقادونه کم کړي چې په روسیه کې د بشري حقونو د سابقې په خاطر پر هغه لګول شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر او مستقل استازی مسعود خان وایي چې په پاکستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دغه هیواد نوم ورباد کړی دی. نوموړی وایي چې ډرون بریدونه وسلوال په نشه کوي خو دا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دی. دی زیاتوي چې له امریکا سره پر یو شمېر پراخو مسئلو په رابطه کې دی، خو په عین وخت کې ځینې مشکلات هم لري چې د حلولو هڅې کوي. له ښاغلي مسعود خان سره په نیویارک کې زموږ همکار احمد شاه اعظمی مرکه کړې چې تاسو ته یې د اوریدو بلنه درکوم.
سفیر صاحب، له امریکا سره د پاکستان اوسنۍ اړیکې تاسو څنګه ارزوئ؟ ټینګي او دوستانه که ترنګلي او کړکېچني؟
I would not characterize Pakistan-US relations in such narrow terms. I think that
ز د پاکستان او امریکا اړیکې دومره په تنگ ډول نه تعریفوم. زما په اند موږ له یو بل سره په یو شمېر پراخو مسئلو په رابطه کې یو، خو په عین وخت کې موږ ځینې مشکلات لرو او هڅه کوو چې حل یې کړو.
We have some difficulties and we are trying to resolve them.
اوس په د بی پیلوټ الوتکو موضوع ته راسو. تاسو د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې د ډرون حمله موضوع پورته کړی ده، او تاسو ویلي دي چې دا حمله د پاکستان د خپلواکۍ او نړیوال قانون ضد دي. خو که امریکایي لوري ته وګورو نو هلته چارواکي وایي چې پاکستان په دې لا نه دي توانېدلی چې د ترهګري ګواښ یا طالبان او بهرني وسلوال ختم کړي. نو ساس په فکر د ډرون بریدونو متبادل څه کېدای شي؟
I don't think that a sweeping generalization can be made that Pakistan has not succeeded.
زه دا فکر نه کوم چې سړی په قاطع انداز کې په عمومي ډول یو داسې خبره کولای شي چې ګواکې پاکستان د هیواد په ډیرو برخو کې د ترهګرۍ په ختمولو کې نه دی بریالی شوی. موږ د ترهګرو پر ضد په جګړه کې د امریکا، افغانستان او نړیوالې ټولنې مرسته کړې ده، نو دا یو بریا ده. خو د ترهګرۍ ګواښ لا په بشپړ توګه نه دی ختم شوی. دا ګواښ زموږ لپاره، افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره موجود دی. نو موږ باید له یو بل سره کار وکړو، خپل قوت یو ځای کړو چې دا ګواښ ختم کړو. او امریکا د ترهګرۍ ختمولو لپاره مختلف کړنلار کارولې ده. موږ هم پوځي ذرایع استعمال کړې دي، خو موږ دا فکر هم کوو چې په همزمانه ډول باید موږ له هغو ترهګرو او طالبانو سره د خبرو اترو پرمختیا لارې هم وکاروو چې ګمراه کړل شوي دي.
سفیر صاحب، امریکا وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې بهرني وسلوال د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شي. تاسو څه وایست؟
I think that's correct. We agree. But we do not
زما پان دا سمه خبره ده. موږ ورسره سلایو، خو موږ د بی پیلوټ الوتکو حملو منظوري او ملاتړ نه کوو، او د دې وجوهات دي. لومړی، دا حملې زموږ د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ورزي کوي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د وسلوالو ډرون الوتکو په استعمال نه دی سلا شوی. دویم، کله چې ډرون حملې وشي نو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله ور په برخه کیږي، او هغه سیمه چې پکې ډرون حمله کیږي هلته خلک په مسلسله توګه د ویرې په حالت کې ژوند کوي. موږ د لیدلې چې دا حمله تاوانو لزړی. د حملو په نتیجه کې د امریکا، پاکستان او د پاکستان حکومت پر ضد غوسه پاریږي، او دا حمله د نړیوال قانون خلاف دی.
مسعود خان صاحب، داسې ریپورټونه و چې د پاکستان په خوانیو حکومتونو په پټه له امریکا سره د ډرون حملو په اړه سودا کړې ده. آیا دا تګلاره اوس هم موجوده ده؟
We have said in the United Nations that the government of Pakistan
موږ ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت هیڅ رضایت نه لري کولای او د ډرون حملو کولو اجازه نه ورکوي.
تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان پر خاوره میشتو بهرنۍ وسلوال تر کومه حده په نړۍ کې د پاکستان نوم بد کړی دی؟
done a big harm to Pakistan.
هغوی زبګ نوم بد کړی دی. هغوی پاکستان ته په نړۍ کې د دې هیواد وقار او عزت ته لوی تاوان رسولی دی. همدا وجه ده چې موږ هیواد له ترهګرۍ او وسلوالو پاکول غواړو. دا وسلوال د پاکستان ولس برخه نه دي. هغوی ډیر کم یا لږ کې عناصر دي او زموږ ولسی آبادۍ ته ګواښ دي. هغوی بې وسلې ملکیان په نښه کوي او وژني.
مسعود خان صاحب، افغان ولسمشر حامد کرزی په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات کلي له پاکستان او امریکا سره ده. تاسو څه وایست؟
The United States is a very important partner of Afghanistan. And it has been fighting a war.
امریکا د افغانستان مهم ملګری هیواد دی او هلته له تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ او وسلوالو پر ضد جنګیږي. افغانستان او امریکا نږدې ملګری دي. موږ هم د امریکا ملګری یو او پاکستان د افغانستان نږدې ملګری او گاونډي هیواد دی. نو وو موږ له یو بل سره رښتې لرو. خدا باید ونه وایو چې د سولې چابي له پاکستان او امریکا سره ده، دا چابي له افغان ولس، حکومت او ټولو سیاسي قوتونو سره ده. په حقیقت کې هغوی باید سره یو ځای شي، اتحاد وکړي، او هغوی باید خپل برخلیک یا تقدیر وټاکي. او چې هغوی خپل راتلونکي ټاکي، خپلې فیصلې کوي، نو باید له بهره هیڅ مداخله ونه شي.
آیا تاسو له دې خبرې انکار کوئ چې افغان چارواکي وایي له پاکستان وسلوال د هغوی خاورې ته ورننوځي؟
Yes, I would reject it. I would reject it categorically. But at the same time, I would say that...
Wo, zadara da wom. Khuda hum waim che da Pakistan wa Afghanistan tarman sarhad lari lari dey. خوز موږ له طرفه په ارادي ډول یا آمدن افغانستان ته وسلوال نه اوړي. سرحد لاري لاري دی، پوله اوږده ده، او دا ممکن نه ده چې په طبیعي یا فزیکی یا برېښنایي ډول د دې سرحد څارنه وشي. خو زما په یاد دي چې یو ځل موږ پر پولې د خاردار تار لګولو وړاندیز کړی و چې افغان حکومت یې مخالفت وکړ. نو اوس چې موږ څه کولی شو، نو باید په شریکه اقدامات وکړو. موږ هم د افغان حکومت په څیر دا دریځ لرو چې ډېر وسلوال او ترهګر له افغانستانه پاکستان ته راوړي، خو موږ پر افغان حکومت د دې تور نه پوری
کوو.
سفیر صاحب، افغانستان او امریکا د امنیتی تړون پر لاسلیک کولو خبرې کوي. د دې تړون تر مخه یو څو زره بهرني سرتیري به په افغانستان کې پاتې کیږي. تاسو په سیمه کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت ته څنګه ګوري؟
As long as the presence contributes to peace and stability, the about objective
تر هغه چې د سرتیرو موجودیت د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره تړلې وي، نو دا زما په نظر کار دی. باید امنیتی خلا پاتې نشي. موږ پوهیږو چې هغه سرتیری چې پاتې کیږي، هغوی به ملاتړی رول لوبوي.
مسعود خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تاسو تر 2014 کال وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه ګوري؟ هغه څه دي چې دواړه هیوادونه نږدې اړیکو جوړولو ته نه پرېږدي.
Nothing is stopping us. In fact, in the past decade or so, we have made
هیڅ شی زموږ مخه نه نیسي. په اصل کې په تیرې یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ شوی دی. په دې وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته تللی و، او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره ډېرې ګټورې خبرې کړې وې. ولسمشر کرزی تر دې مخکې پاکستان ته راغلی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په چټکۍ زیاتیږي. موږ د افغانستان په بیا ودانولو کې برخه اخلو. افغانستان چې د سیاسي، پوځي او اقتصادي انتقال له مراحلو تیریږي، نو موږ ورته خوشبین یو. موږ غواړو د دې انتقال په بهیر کې په ځانګړي ډول د اقتصادي انتقال په پړاو کې له افغانستان سره مرسته وکړو. د سیاسي انتقال په عمل کې هم موږ هر ملاتړ چې هغوی غواړي ورته ورکوو. نو زما په اند پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه ښه راتلونکی لري.
د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر او مستقل استازی مسعود خان و چې زموږ د همکار احمد شاه اعظمي پوښتنې ځوابولې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وا د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
و باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه دې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د ژوند رنگونه
دی اول نمره تا واخله.
نمانم جمشید
سخت دي ځان پیچله دا ولی
پورته شي کې ناستلو د سې تاویږي.
خا تخپل څه کې څه کار کې درس وای کوم کار کې
متلم.
خا دې څوم سیم
تم سم
دا سې کوم کار چېم کوي کنه.
دفتر لرو.
دی چې دفتر
رهنمای مملتی ده.
خا کله پکې کینی تخپلم زګه تخلا وړو کې کنه.
نه دې زمي له خوانه زم په دې خاطر ته وړي کې خو مکتبونه دې زمي له خوانه ز خپل پکې کینم بیا وړي خونه شاګرد ورته نیسه.
خانو نور بس سم دغه سی رواني بل څوک نشته چې کینی پکې.
پلار مېم دا یو بل شریکم د دې منګه.
خا کله کله غویم کینی
او
دې کله. خا دغه رانما ولا ډیره ګټه نه ده د سی په وچه زګه چې یوازې یو کور روخی بس بیا نو پیسې پکې اخلي
کړه. دا خود سه دا توان هم ستاپ پکې ګټم ستاپ پکې
توان یې سده یو اولی دا توان راته وای
توان د سه دا مثلا یو کور ورکه بیا تا هغه خوخه نه کې بیا به جرمانه مخلي ورشای به مخلي کنه
کور مالک یې اخلي کړه
دا و د کور مالک یې اخلي او بیا کومنګ هم کوم ازمه کوم کا واخلو پر پټی کار دنو بیا مونږ هم تزمه کې اخلو هغه خو اس کته سوي دی بس مونږ ته خرڅ کو مثلا تاوان ستا پکې
دغه نن تاسو راغلی یو ځای ته په چکر کنه ډیر ماشومان هم در سره دي څنګه تار په مخه کړی دي دوی درته ویل چې بو مزات
دا خو د سول دمه د ماما زمن دي دوه هفته کې له پاکستان راغلی ما ته ویل باغی واشتم بوزه باغی واشتم بوزه بس نن
دی باغی واش نو می چا نه اوریدل
دا خو بس یو 15 کال مخکې شپه کال مخکې راغلی و دغه وخت هم راوستل یو
نو ال ته خو ډیر واړو اوس خو نام خدای لګ لګ غټ شي کنه دا دوی بیا چی شي خوښ شول ډیر
د منګه د پلنګ پلنګ شادي ډیر خوښ سو
ماشومان خو شادي خوخي کمنه نه خوشاله سي
لته سن منم چا
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د 2013 میلادي کال پای ته رسیدو ته ډیر وخت نه پاتې خو مخکې تر دې چې د ساينس او ټیکنالوژي په دې لړۍ کې په دې برخه کې د کال بریالي توبونو ته کتنه وکړو شدار چې د ورتیر کال یعنی 2012 کامیابیو ته ځغلنده وګورو هر کال انسانان په بیلابیلو برخو کې ډیر لوی او حیرانوونکي ګامونه اخلي ل څه باندې اته میاشتې سفر وروسته د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا سفینه کیوراسیټي راور چې 2000 پاونډ وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي پر مریخ کښېنسته کیوراسیټي راور فضایي بیړۍ په ډیرو پرمختللو فضایي او تحقیقاتي وسایلو سمبال ده د کیوراسیټي راور د تحقیقاتي ټیم غړي ریپکا ویلیامز د دې تاریخي بری په اړه وویل هغه شګه چې تاسو په مریخ کې وینئ له شکله ګردې او وړې دي خو تر دې ډېرې لوی دي چې باید وشورولای شي زموږ د علمي ټیم ټول غړي په دې باور دي چې دا شګه د اوبو د تیز بهیر په وسیله خوځېدلې دي د 2012 میلادي کال په جولای کې د سویس په تحقیقاتي مرکز کې چې په 10 میلیارد ډالر د اروپایي اتحادیې له لوري د اټومونو د ماتولو لپاره جوړ شوی دی اعلان وشو چې دوی د کائناتو د رامنځته کېدو پر دستونو پوهېدلی دي چې کدا خبره تایید شي د فزیک د علم اساسات به بدل شي په 2012 میلادي کال د امریکا د بروک هافن د ملي لابراتوار څېړونکو بریالي شول چې د انسان له لوري د تودوخې تر ټولو لوړه درجه عمومي دوی د سانتیګراد څلور تریلیون درجو ته د حرارت په لوړولو بریالي شول چې د لمر د هستې تر تودوخي 250 لکه ځلې تود ده په 2012 میلادي کال ساينس پوهان وتوانیدل چې پمځکه کې تر ټولو کوچنی فقر لرونکی یا د هډوکي درلودونکی ژوی ومومي په همدې کال د ټیټانیک فلم کاناری ډایریکټر جیمز کامرون د یو ځانګړي اوپتل په وسیله د نړۍ د سمندرونو تر ټولو ژور ځای یعنی د مارینا ترنچ فلم واخیست دا ځای په پاسیفیک سمندر کې دی او 1000 متر ژور دی
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
سبر درنا